السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آرام او خورز مو پیل کړی وي. تاسو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله اوریدو ته رابولم. زه رضوان مرادی مو د نیم ساعت خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خوست پرونی برید پر ولسواکۍ د خلکو د باور او د انتخاباتو په ملي پروسه کې د هغوی د ګډون مخه نشي نیولی. په کابل او د هیواد په نورو برخو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه وکړه چې د بلخ هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره به کار وکړي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په یو مرګونی برید کې ژوندی وتی، خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلي ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته تلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به ټول توان په کار واچوي څو دا تختول شوي انجینران او راخوشي شي او امنیت یې وساتل شي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه ښیي، خو د بغلان چارواکو د تختول شو هندي انجینرانو شمیر 8 تنه یاد کړی دی. د بغلان والی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې دا انجینران د یکشنبې په سهار د خواجه الوان له چشمې شیر سیمې نه وسلوالو طالبانو له موټره ښکته کړي دي او له ځانه سره بیولي دي. ښاغلي نعمتي وویل چې تختول شوي کسان په وازغر کلي کې ساتل کیږي او هڅه به وشي چې د قومي مشرانو په وساطت راخوشي شي. په کابل کې د هند سفارت چارواکو هم رویټرز ته ویلي چې خپلې جدي هڅه کوي څو د هندي انجینران چې د افغانستان برېښنا شرکت ته کار کوي راخوشي شي. د معلوماتو له مخې 150 هندي انجینران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره خپله هڅه کوي. پرون د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړوند د آسیا پراختی بانک او نورو ادارو له مشرانو سره په فلیپین کې خبرې وکړې. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان مالی وزیر د ای ډی بی یا یو شمېر نورو ډونرانو سره د مزار او هرات ریل پټلۍ پروژې د تعمیل په اړه خبرې کړې او تر څنګ یې د آسیا بنسټیزې پانګونې یا ای آی بی له مسؤلینو سره هم په افغانستان کې د سولري برېښنا په برخه کې ګټورې خبرې کړې چې مقابل لوری افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام جزا کړ.
د مالی وزیر اکلیل حکیمی د آسیا پراختی بانک یو 50 کلنی کانفرنس لپاره د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورغلی دی. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله تنین په سر د حمله کوونکو لټون نه پیل کړی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو یو مسؤل حشمت الله ستانکزي تایید کړی دی چې د افغان خبریال پرون د کابل د 15 ناحیې په افشارو سیمه کې د یو شمېر کوڅه ډبو خلکو لخوا ټپي شوی دی. ښاغلی ستانکزي په خپل فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکلي چې پولیس دا پیښه په جدي توګه څېړي او ژر به د ښاغلي تنین په سر برید کوونکي ونیسي. ویل کېږي چې نعمت الله تنین د بېلابېلو ورځپاڼو او رسنیو لپاره د اداري فساد خدرو موادو او نورو سیاسي چارو په اړه تحقیقي راپورونه جوړول. په رسنیو کې راغلي چې په نعمت الله تنین باندې 50 مخپټو کسانو د چړو گزارونه کړي او هغه سخت ژوبل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په یو مرګونی برید کې ژوندی وته، خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د دولت وزیر طلال چودھری ویل چې پر احسن اقبال دا برید د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د پنجاب په ناروال سیمه کې وشو. دا د مسلم لیگ ګوند نورو غړو په پنجاب کې غونډه درلوده. احسن اقبال روغتون ته انتقال شوی او وضعیت یې ښه بلل شوی دی. رسنیو د پولیسو په حواله ویلي دي چې بریدګر په یو توپانچې ډزې کړې دي او احسن اقبال یې ژوبل کړی دی. برید کوونکی چې ویل کېږي شل کاله عمر لری د پولیسو لخوا نیول شوی او د تحریک لبیک افراطی ډلې غړی پیژندل کیږي، خو د تحریک لبیک ډلې مشر خادم حسین رضوی په احسن اقبال برید غندلی او ویلي دي چې ګوند چاته د وسلې د ګرځولو اجازه نه ده ورکړې. برطانوي او جرمني لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وځي. په واشنگټن کې د برطانیې سفیر کیم ډاروچ پرون ویل هیواد یې په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنې وڅېړل شي څو متحده ایالات د دې موافقې برخه پاتې شي. له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې ده، د د اټومي فعالیتونو د بندېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه کمیږي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. اردوغان پرون په استنبول کې د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. په سوریه کې د فرات د سپر او د زیتون په نوم ترکی پوځیانو دوه وار مخکې هم عملیات کړي چې هدف یې کورد ملشي او د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په خوست کې پرونی برید پر ولسوالۍ ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه د خلکو د باور مخه نشنی ولې. په همدې حال کې د خوست والی وای چې وسلوالو ته پلان ورکړ شوی چې خوست نه امن کړي.
دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه آرامه کړي. دوی د دغه دفاع هلې ځلې کوي. نور د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم په همدې خبري مجله کې کوو. او نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو په ضد د سراسري کمپاین جزئیات هم در سره شریکو. د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسئلو کې اوري چې انقروي په سوریه کې بیا د کورت ملشو او د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د خبري مجله په پای کې بیا د ژوند رنګونه اوري.
او دغه سې چې روکه 200-300 روپۍ روکه کا 200-300 روپۍ نه کې سپ نه ک اته چې نیو وی مو ته په ناکه جوړې چې روکه شپږ سو روپۍ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز برید غندلې ده او امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د دې پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. ارګماړې په همدې ارتباط پرون مخام اعلامیه خپره کړه. په خوست کې پرون ماسپښین په یو جماعت کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه، بمی چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وشل شول. سیفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی چاودنې د غندلو لپاره ورکړی ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقونو او فردي ازادیو، د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوری کولای. د خوست ښار په دویمه ناحیه کې پرون پر یاخوبیو جماعت بمی برید وشو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید وو. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر 18 پورې رسیدي او زخمیان تر 30 پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغه نه هیله دا و هغه ته هدایت او رسمي ډاکټران ته هغه روغتونونو ته ځان ورسي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. نو وخت ځینې امنیتي مسؤلین په شفاخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف و. څنګه ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا ورې د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبیو پر جومات په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلي دي.
و امریتل چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د لپاره د نوملیکنې د مرکزونو امنیت تجدید پاملرنه وکړي. د خوست والی وای بیا د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. حکم خان حبیبي دا خبره پرون شپه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ښاغلی حبیبي په داسې حال کې د ټاکنو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه وغږېد چې پرون د خوست ښار په دوهمه ناحیه کې د یعقوبیو په جومات کې چې پکې ټاکنو ته نوملیکنه هم کېدله چاودنه وشوه. د دې برید او نورو امنیتي مسایلو په اړه سیفی الله سنگزی د خوست له والی حکم خان حبیبي سره مرکه کړې او په سر کې د پرونی پیښې وروستي جزئیات ترې پوښتنې دي.
تر هر څه وړاندې په ډېرو کلکو ټکو باندې دا غیر انساني او وحشي عمل غندو. تر دې دمه متاسفانه د شهیدانو تعداد تر 1000 پورې رسیږي او زخمیان تر 3000 پورې. ټولو شفاخانو کلینیکونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی ده. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله ده او هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټرانو ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. عین وخت کې امادګي مو لرلې ده چې که چېرته په خوست کې د زخمیانو تداوی محدوده وي او ایجاب دې کې چې کابل ته انتقال شي، نو موږ د هغې لپاره کاملا امادګي لرلې چې دغه زخمیان په ټوله معنا باندې هر څومره عاجل چې کېږي کابل ته انتقال کړو. ولې تر دې ربید الحمدلله اوس د زخمیانو تداوی ستوي ده. تر دې ربیده
ښاغلی ولی، خوست یو ګڼ مېشتی ولایت دی، لکونو خلکو رایه ورکړله. اوس چې د پارلماني انتخاباتو وخت رارسېدلی، دلته به هم تمې کېږي چې ډېر خلک به رایه ورکوي او نمونه به ثبتوي. د همدغو رایه ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره داسې پیښه وشوله، د دې لپاره چې راتلونکي کې امنیت ښه شي څه کوي؟ تر اوسه پورې مو عاجله غونډه کړې ده له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره، د دې اوسنۍ موضوع د راتلونکو تدابیرو په اړه باندې.
خوست خلکو هغه وطني مینه او شعور لوړ ده او کاملا د افغانستان په سرنوشت سازه مسایلو کې او په ملي مسایلو کې تل په فعاله توګه باندې ونډه اخیستې ده. او آینده کې هم دغه توقع نه کېږي چې د خوست ولسونه دي په ټوله معنا باندې د دغه ولسواک ملي پروسې لپاره فعاله توګه ونډه واخلي. ولې بدبختانه چې دښمن په هېڅ شکل نه اخیږي او دوی د کابل پر سیر یو ځلې بیا هم په نورو ولایتو کې غواړي چې دغه شانته ناورین او بدبختي رامنځته کړي. مونږ د همدغې موضوع بلکې د راتلونکي لا جدي امنیتي تدابیرو لپاره البته تر ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف و، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف و، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف و. بلې مونږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو. او دغه پیښه چې نن د یو ځای پر ځای شوي ماین په اساس باندې شوې ده، تر څو وپلټلی شي چې دا موضوع څل خونه لري او څنګه رامنځته شوې ده، او د دې عاملین تر څو پیدا کو او یا هغه نقشه او خلاصې په دغه برخه کې موجوده او هغه پیدا
په خوست کې پخوا تر دې مثلا په سرحدي سیمو کې حملې شوې وي او د دې لپاره چې ګڼ مېشته او لوی ولایت دی، آیا په لوی کې د تدابیرو په اړه باندې څه کم بودی لري نه لري، څه غوښتنې کوي بالاخره چې خلک په امن کې ژوند وکړي؟ هلته
بدبختانه چې د روان کال لپاره د دښمن اراده د خوست په رابطه باندې کاملا بدله وه. موږ دغه کشفي اطلاعات لرل او دغه کشفي اطلاعات مو د مرکزي دولت له رهبرۍ سره، د ملي امنیت د محترم شورا سره، د امنیتي سکتور د رهبرۍ سره شریک کړي وو چې څه طالې خدای نخواسته دښمن چې په هر قیمت دوی غواړي چې خوست نارامه کړي او خوست په شدې له اشکالو باندې که په ملکي کچه وي او که په نظامي کچه وي دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. موږ د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي او په هېڅ صورت دوی دا موقع نه ده پیدا کړي چې خوست نارامه کړي. ولې بدبختانه چې نن دغه وحشي صفت انسانانو د خدای په کور کې په یو عبادتګاه کې او د دغه ولسواک نظام دی رامنځته کېدو او دغه ملي پروسی د اخلال په خاطر باندې دوی متاسفانه څنګه دغه سره بګنون کې پیښه وکړه. ولې زه په ټول قوت سره خپل ملي ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ټول امنیتي قوتونه به د راتلونکي امنیتي تدابیرو لپاره لا متوجه اوسېږي، خپل پلانونه به جدي کوو ترڅو دښمن ونه توانېږي خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي.
په خوست کې د پرونی چاودنې او د دې ولایت د امنیتي وضعیت او امنیتي تدابیرو په اړه مو د خوست د والي حکم خان حبیبي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. احمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د برېښنايي تذکرو د ویش پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته کتنه کړې او لیکي ولسمشر اشرف غني د برېښنايي تذکرو د ویش ځنډیدلې بهیر د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره رسمن پیل کړ، خو د حکومت شریکانو یې خبرداری ورکړ چې دا کار به برعکس په هیواد کې سیاسي او قومي کړکیچو پاروي. واشنگتن پوسټ لیکي دا لنجه په داسې حال کې رابرسېره شوې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې د ولسمشرۍ انتخابات هم کېدونکي دي. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غني هم کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله عبدالله به له ده سره یو ځای وي او که به په خپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د رایو ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څیر یو لړ ستونزې راولاړې شوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوروي او کله انتخاباتو تیرېدل. برتانوی ورځپاڼې انډیپندنت د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمانانو ته یې په برتانیا کې د استوګنې شرایط اسانه کړي دي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې لیکي چې افغان ترجمانان له هم له برتانیا څخه د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ هغه کسان چې د برتانیا له پوځ سره یې د ترجمانانو په توګه کار کړی د دایمي ویزې د اخیستو لپاره له 2500 انګلیسي پاوند مالیې څخه معاف کړل، خو دا امتیاز یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 2012 کال کې له یو پروګرام سره سم په برتانیا کې د استوګنې 15 کلنه ویزه ورکړل شوې او ټول ترجمانان نه دي پکې شامل. حفیظ الله حسین خیل چې 2 کاله په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمان و خو د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د افغان ترجمانانو لپاره دا یو ډیر ښه خبر و خو ده ته یې ګټه نه رسیږي. حسین خیل وایي چې له ده سره په برتانیا کې د یو جنایتکار په توګه چلند کیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او افغان پولیس د دې وړتیا نه لري چې ځانوژونکي له رواني پلوه وپیژني. د ویس احمد برمک په وینا 50% کې افغان پولیس بې سواد دي او په دې اړه باید د وزارت پخوانی چارواکي ځواب وي. بلخوا یو شمېر افغان سناتوران بیا امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک چې د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې خبرې کولې وویل وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو تکتیکونه بدل کړي او د موټر بم چاودنو پر ځای اوس تر ډیره یو کسیزي انتحاري حمله کوي. د ښاغلي برمک په خبره 50% کې افغان پولیس او حتی ځینې پولیس افسران هم بې سواده دي چې دغه کار د انتحاریانو پیژندل ګران کړي دي. هغه وایي زه تاسو ته واقعیت وایم، د ښوونې او روزنې له پلوه ستاسو پولیس د دې وړتیا نه لري چې له رواني پلوه یو انتحاري تشخیص کړي. ولې دا ځواب زه تاسو ته په شپږو میاشتو کې نشم ویلی، دې ته باید په تیرو 18 کلونو کې ځواب ویل شوی وای. ټولو دوستانو چې وزارت یې رهبري کړی باید دې ته یې پام کړی وای. نن ورځ ستاسو 50% د کورنۍ چارو د وزیر ترڅنګ د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مرستیال هم د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وربلل سوی و، خو دغه امنیتي مسؤل په سري غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. وایس احمد برمک له ټولو افغانانو او سیاستوالو وغوښتل چې یو بل ته لاسونه ورکړي، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او له دوی سره په خوا کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال داسې محل مشرانو جرګې ته استجواب سوي چې په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي. په دې وروستیو دوو ورځو کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس و. د مشرانو جرګې غړي وای امنیتي بنسټونه د خلکو د امنیت په خوندي کولو کې ناغېړي کوي. د افغان سناتورانو په وینا د محل ټول افغانان د امنیت احساس نه کوي او باید امنیتي ادارې جدي تدابیر ونیسي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
د کابل شاریان هر ورځ د دې حادثو او د دې مشکلاتو شاهدان دي، هر ورځ د غم پر کمبل کښېني او هر ورځ زموږ افغانان په شهادت رسېږي. جناب وزیر صاحب، د کابل په ښار کې هغه خلک چې زموږ خصوصا د خبریالانو په مورد کې چې د یوې کمرې یوه کلمه سره د هغوی ژوند په عمل کې نه دی، هغه سیاسي چې خپل زوی د وطن د دفاع لپاره قرباني کړی دی، په بازار کې خدای واس کې د هغې ژوند په عمل کې نه دی، د معلم ژوند په عمل کې نه دی، د یو بل هغه کوچني متعلم چې د دوم سیم یا دریم سیم مکتب ته ځي د هغوی ژوند په عمل کې نه دی.
خو د کورنۍ چارو وزیر وایي امنیتي ځواکونه له شته ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. د وایس برمک په خبره امنیتي او کشفي بنسټونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د ډېریو پلانونو او حملو او مخه ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
نام روختیا او پهونه وزارتونه پرون په ګډه د پولیو د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین افتتاح کړ. نام روختیا وزیر فیروزدین فیروز په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه افغان ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین شي. دا کمپاین نن رسمن پیلېږي. په دې غونډه کې د پهونه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق صمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر دول همکاری وکړي. په دې اړه ناجیه صاحب ریپورت لري.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین دا ځل د کابل له مرکزي دارالحفاظ نه پیل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ له منځه وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاری شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی است.
ستاسو همکاری اړینه ده. ترڅو ستاسو په همکاري وتوانیږو چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دا کمپاین پلی کړو، دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سراسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 18 نیټې تر 20 پورې پلی کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 15 کالونه کم عمره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوی او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق صمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي په سوریه کې به بیا پوځي عملیات وکړي. د ترکیه ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې د زرګونه خلکو پر وړاندې د راتلونکي میاشتې انتخاباتو لپاره د خپلو پروګرام د اعلان پر مهال وکړه. سیفی الله ستانکزی پر ریپورت لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. ترکیه دوه وار مخکې هم له سوریې سره په پولو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي.
ترکیه یعنی دونمده ته
وای ترکیه به د فراد د سپاره او زیتون په عملیاتو نوی عملیاتو زیاتوي څو خپلې پولې له ترهګرو سازمانو پاکې کړي. په دغو دوو عملیاتو کې د ترهګرۍ لارې چې هڅه کېدله زموږ په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي له منځه یوړل شوې. ترکی پوځیانو د زیتون خاخ په نوم پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاري ساتلي. ملیشوی د خلکو د دفاع ډلو په نوم په یو سازمان تړلي چې انقره یې تروریست بولي. انقره ادعا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکی پوځیانو لومړني بهرني پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پای ته ورسېدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنګیالیو ځپل و. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان راتلونکي انتخابات یو کال ټاکلې مودې را د مخه ترسره کوي چې د کارپوهانو په باور په دې وخت کې د عملیاتو د ترسره کولو اعلان هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوهان وایي اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنګیالیو د ایستلو په خاطر پارېدلي وو د ځان په ګټه پانګونه وکړي. ترکیې د سوریې په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریه وار له مخه د جنګ جګړو په سبب ډېره ځپل شوې ده. د سوریې په وکلنه جګړه کې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیمه ملاتړ کوي خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغو ډلو ملاتړي دي چې د اسد پر خلاف جنګیږي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره افغان حکومت پراخې او جدي هڅې کوي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې د بلخ هرات ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره هڅه کوي. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله ترین پر سر د حمله کوونکو لټون یې پیل کړی دی. پر ترین په د کابل په 15مه ناحیه کې نامعلومو کسانو حمله کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال پرون په یو مرګونو برید کې ژوندی ووت خو د ډزو له امله ټپي دی. د برتانیا او جرمنی لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونه وسی. او د ترکیه ولسمشر اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو سره به یو ځل بیا د کورت وسلوالو او داعش پر ضد عملیات پیل کړي. اوس هم د ژوند رنګونه
نم خیر گل دی پختیا موټر وانی موټر چلو
موټر چلای تری اوس مشکلات راته وای کله چې موټر چلای کوم ستونزې لري؟
دا ستونزې زیات موږ لرو چې ترافیک دی په هر ځای کې ته ویلور دی پسته ولا په هر ځای کې ته ویلور دی پختیا په طرف کې. او دغه سي چې روکه 200 300 روپے روکه کا 200 300 روپے نور کې سي په نک ارت چې نیوی وی موږ ته په نک جوړې چې روکه شپږ 100 روپے شپږ 100 موږ ته پرسه جوړې او 100 جوړې 100 روپے جوړې په دوی ته دی جبه خرچه ورکونه جلسن لرو هر څه مکمل نیوی دی پکیج 200 300 روپے موږ ته شروکه خرچه چې ورکوي هغه خود نه کی خبره ده ظلم خبره ده زور خبره ده کنه ورکه است پرشت ته جوړه کیغه پرشینیم پنیمه دسی پرشی دی خو دسی پرشی ته جوړوي ته نه پیسې بخلی دولت ته تسلیم کی ولا کنده کی سلر به ولي کی چې موږ سلر به جرمه ورکه پرشت شپږ سوورو کی هغه نور ټول جوب ته غلاکی دغه ټنګ لاګر نه چوز ان تر پختیا پور تر خوسته پور تبو تبا یکړه
دی پختیا په لاین موټر چلای
او دی پختیا په لاین چلو
سرک څنګه ده
سرک خدا سرک بد نه ده خو د دې ګردز نه کارت او د خوست طرف یادی اجازه دل خراب ده خرابې ده فقغه سابقه غلو جوړ کړای اوس د خدای په کورو خلک پیدا کی جوړی کی
سرخه موټر چلایته
موټر لشتره چلو ټیلر او لنډی ده چلو
چی شي په کې وړي وروړي
خدغه ورجه وروړو وروړو دا خوراکي مواد وروړو
بیا دلته خرڅوي چی کوي
نه دلته موږ کریار وروړو دا لاګر کې خولي کې وسګ نیمشته کې یا کابل کې دغه ځکه خولي کې
یو پیرا په څور وروړي
یو پیرا هیڅ کریا کریان د 5000 کالری وروړو 5000 کالری جوړ وروړو هغه دغه ځکه موږ ترافیک او د نور نور په خدای باندې کې بخي مختلا زره په نه پات کی او دی بلیار کې ټول غلط ته ویلو دي ټول غلط یو په خدای نور غلط دي بل په پستو ولر ته غلط شي زیات ظلم دي پستو ولا او ترافیک موږ سره کی غلو ویل یو هیڅ شی لا مرونه نه کلا کړی دی یو ایلا ولا غب کړی په شان
چی درنه وړي دي
پیسې رونه وړي دي موږ ډوره وتاي نه شو شپې چې ودا په موږ نه لزر په یو کلدار بل د پیسې ور زر په نه وړي دي نو د لوګار کې او د لمګي کې بده متکا کړی مشکل دي لمګي کې زیات مشکل دي
د سیم سويچ کوم وخت پیرو وه دی ګټ په ځای توان ډیر کړی
یو په دوه توان ولا کو یو په دوه توان کو لزر په موږ بچت پات کی هغه چې موټر ورزو کې یو په دوه موږ نه لوري شي تر به کوم کړی دا چې ټول غم په فیلم زبر کوي
اوس هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه وایي چې چا چې د الله په کور کې مسلمانان په وینو لړل باید دا ووایي چې له چا سره مقابله کوي. اجمل مسوزی بیا له پکتیا نه په خپل اس ایم ایس کې لیږلی دی چې حکومت باید د بهرنیو کارکوونکو امنیت ته جدي پام وکړي او په بغلان کې تختول شوي هندي انجینران را خوشی کړي. فضل الرحمن له زابل څخه لیکي چې د ګوزن واکسین هیڅ ډول حراموالی نه لري او خلک باید په دې اړه پوهاوی ترلاسه کړي. حاجي شمس الحق له هلمند نه وایي چې له طالبانو غوښتنه کوي چې د واکسین د پروسې کارکوونکو ته زیان ونه رسوي. او سمیع الله حلمی تندر له پکتیا نه وایي چې د جنخیلو او څمکنیو ترمنځ سړک ډیر خراب دی او چارواکي باید د دې سړک جوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. دنه ورځې دوهمه